په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډیر دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د IAM په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېلو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د څه باندې 170 افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 120 تنه خوشي شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي دي. خو د فعالانو په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي په تیر یو میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې سکل د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سکل د تیرو کلونو په پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند وو او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر تاوان واوښت. د ناروې یو جګپړی پوځي چارواکی وایي د دې هیواد پولو ته نږدې په شمال قطب کې د ډیرا روسي ځواکونو په شمیر کې د اوکراین د جګړې له پیل څخه د مخکې مهال په پرتله لږ تر لږه 40% کموالی راغلی. ناروې په شمالي قطب کې له روسیې سره ګډه پوله لري. د ناروې د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال ایریک کریستوفرسن په پلازمینه اوسلو کې د ناټو د دفاعي مشرانو له پرونی غونډې وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر ښه پوهیږي چې ناټو د روسیې لپاره ګواښ نه دی. د کریستوفرسن په وینا که پوتین په دې باوري نه وای خپل سرتیري به د جګړې لپاره اوکراین ته نه وای استولي. ښاغلی کریستوفرسن د ناروې او روسیې په ګډ سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. او اروپایي کمیسون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګاري، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي او د اعتبار موده یې بېګا د اروپایي کمیسون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولنډ، هنګاري او سلواکیا اعلان کړی چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به دې بندیز ته غاړه کېږدي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو دور کوسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او شې شبې غوړم. د خبرونه ماته روشن چمتو کړی ده. ګرانو اوریدونکو، تاسو پیغامونه موږ ته کله ډیر او کله هم لږ رسیږي. دا چې ولې کله کله تاسو پیغامونه موږ ته لږ رسیږي، یو علت یې دا دی چې په خوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشین ته د کورنۍ یا داخلي شمیره له لارې خپل پیغامونه را استول یا ثبتول، خو ستاسو یوازې د نړیوال شمیرې د لارې موږ ته پیغام پرېښودلی سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډیر دی. بل هم دا چې د ازادي راډیو خپرونې په خوا د اف ام څپو له لارې خپرېدلې چې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکو دغه خپرونې په اسانۍ سره اوریدلې، خو اوس دغه خپرونې یوازې په منځنیو څپو 12.9 او یا هم لنډو څپو 19.25 او 25 له لارې اوریدلی سي. خو لکه څرنګه چې موږ پخوا هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیرې تاسو د انټرنیټ امکانات ولري کولای سي خپل پیغامونه د واتساپ له لارې راولېږي، او ستاسو پیغام چې د هرې لارې موږ ته راورسېږي موږ درته خبرو او یو زیات شمېر اوریدونکي یې اوري. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته راولېږي د نن ورځې دغه خپرونه د خپلو هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په باب معلومات راکوي.
سلامونه نیکه هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. پای روشن صاحب تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي، او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. کچیری باودین ورور زما ژغ اوري نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وای او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د واتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او د خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الکبیر یادی. نو د زمر سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د د ورثه او پات معلومات لري یا خپل د وارثان ما ژغاوري نو پر دا شمیره دی د مر سره اړیکه ونیسي 0-22-25 0-22-25 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي، اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروازګان ولایت گیزه ولسوالی سمیاړي کني ویل د زما یو وطنوال دی، دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی، نیمه توپیک دی د امیدلار زوی دی 0-15-28-1500 شماره تماس ونسی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوم چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ دا تګریش کولې سولې څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی، شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلوس کار دی، دوی ورته سترګې دي او راشتي سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. هسې دې سیستم یې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارې کړي چې نورلا بیا د نورلا په نامه رختي دي نو موږ څخه نادرکه سوي دي. شاوخوا یو کال کېږي، عمر یې 14 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریشکو ولسوالۍ د لر سیمه د سرسي سرچې د علاقې څخه نمبر دا دی چې دا هره کو چې موږ دا پیغام نشر کړي چې یو کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړي کوم چې په دې شمېرې یا ورې شمېرې چلاته 0-8-15-9-0-0-9-0 شمېرې دا وایم 0-15-8 وسو یو نیوی سپر یو نیوی او د ټلیفون بل شماره ده د سیم شماره ده سپر وسو دوا نسو شپیته درې سو دو اتیا ټلیفون شماره زه بیا وایم سپر دوا نه شپږ سپر درې اته دوا دا زموږ دوه شمارې دي نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په هغې مسله دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نومیږي، د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو دا سس پی کې چې نادرک سوی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري په دا لاندې شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 8 8 9 1 9 3.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوند نومیږي، تور کالی په تندي تقریبا شل ورځې کېږي له کور نه درکه زوی د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته به اړیکه ونیسي 0 0 3 9 6 2 0 0 0 3 9 6 2 0. مننه، تاسو د کامیابی په هیله. ازادي راډیو دی ژوندۍ.
مریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو درنو کې درمن اردن کارکون کارکران ته سلامونه په دې لن چې ټول وتر کړو خوش خوشاله څوک ازادي راډیو اوري هغه ټول ته سلامونه. یو خاص سلام له ښاغلي تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاده کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې زموږ د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه شوی دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچي تقریبا 15 کاله کې چې نادرکه شوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته ورکوو. نو دا اړیکه نیول لومړنی شمېره د افغان وسیم 0 0 0 1 1 0 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کړم 0 0 0 1 0 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 0 6 3 2 9 0 8. او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0 0 0 2 6 3 2 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زه بیا ورته 0 0 0 1 0 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوند ډېر خوشحاله. خدای په امان.
زما یو زوی ورکزی دا یو کالو څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلوط اکا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکي ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات. ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواکمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادرکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه
شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځنګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نورو دوستانو لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره د 02 20 2 8 6 3 0 2 شمیره ځلی بیا 02 20 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون شمیره مې 03 03 1 2 8 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 03 03 1 2 8
سلامونه روشن صاحب، تاسو څو چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړې اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېر برخه واخلئ. 0 3 0 پوره چلوي شپږ 5 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 تلوي شپږ 5 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 6 10 8 9 یو ځل بیا درته وایم 0 6 6 10 8 9 او د یادونې وړ د روسي کې واتس اپ شمیره وایم، که څوک وایي واتس اپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 0 4 6 5 روسي کې درې په دغه نمبر واتس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زړې رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نه یم. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې فری جامې دي او پخپوی سفلې دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي لومړی اتصالات 0 5 5 4 یعنی 0 8 6 5 5 5 4 0 ایم ټی این نمبر ورته وایي 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4 روسي کې ورته روشن نمبر وایم 0 5 9 6 4 5 0 9 3 6 8 4 8 5 0 9 4 0 1 افغان نمبر 0 5 9 4 0 1 1 روشن رور په دې هله کې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی وی ازاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نومیږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخیل ده، دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حالي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړي، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 4 1 2 شمیره بیا تکرارم. 3 1 0 3 4 1 2
سلامونه زما یو خوري دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تخار د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 درنوي 0 4 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي 0 4 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راغلی قاری اسدالله د پاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړی ولات لري د دره کې نست. نور الله نومیږي د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په څه پریشان یو. تقریبا 8 کاله کېږي چې وتلې د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو واري پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زبسوار له مالات هم پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 2 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 2 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستل اس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کاجلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستل اس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي. تقریبا 8 کاله ژوند انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نور الله عمر 8 کاله اوس به شاید هغه 25 کاله شپږ ویش داس شاوخوا دی د نور الله عمر. خدای پاک مونږ از السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د سر فکریا از ما یو خریه دی چې میاشت مخ کې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نه درا کړې نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نو یې روزي دي د پلان یې نازنین دي یعنی کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درا کول لري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکرارم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې درې پلا 8 5 1 2
راډیو ته ټول کار کوم تر څو نامه نه کیږي زما احمد دین د بل خلک ته چار بوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس کول موږ یو را کاږي درو چې نامه د محمد دین د اجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مخکلا غره کسو دی نن چا څنګه راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړې د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اته شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 اویا 3 شماره زل بیا وایم وسو اتاتیا درش پیتا اویا درویش او بل شماره ده سپر وسو واویا سپر واویا درش پیتا شپیتا دری اویا سپر دواتیا شماره بیا وایم سپر واویا شپیتا دری اویا سپر دواتیا مننه خیر دې سي دې ازادي ټول کار کوم وسغه مننه کو نو بیا هم کچیر نه دا شاخ دا سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه نشا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا دې زنګ وي معلومات کوي دې نو بیا باندې څه پتا کا کوم مطلب سم سره سي
سلام علیکم سلامونه کډرمن اوریدن په هله تاسو بخیر سي باور سمان د پرختو وطن خوست پلیتنا روان زمګه یو ملګری دا هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې جوړ شوی دا په هک له څه معلومات لري چې شماري علاوه ما اری واش مره درته وایم چې سی پر اوسو وش پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رشرا سی پر و نه سی پر نه او پیزو نه هو پینځه اری بش مر بیا ما په پرو شپږ و وش پد وش پد یعنی صفر وش پته شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا روشن شمر در ته یادو ما په پرو نه پینځه نه هو پینځه لته فمنه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس میں سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوس یې ښکال دی. پرنګ غنم رنګه په قدمیانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل اور یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زر جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوی. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ: 00422211214115.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي.
د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی ازادي میلمه پروگرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونی او روزنی او فلسفی په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفی تعلیم و تربیه اول خصوص د روانشناسی یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و، د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و. خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یولسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکاناتې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو محصل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده. اما وروسته بیا زه لاړم کله په فاکولټی ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و باغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خب د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوي یو ډول روحیه راکړل شوه. بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره شم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15 ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې، بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغه چې فارغ دمه مات فکر نه کاوه چې دا څنګه او دا رشته به ډیره وغوړیږي او بلاخره پرمختګ به وکړي. بلاخره زه فارغ شوم، بلاخره استاد شوم. په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ، د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم، او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي. نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې، او له مغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله، او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې، او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اسرائیل ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول، خپل هغوی کار کوي، او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم، او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوی کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې، او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته، او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله. زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي. استاد پسترګ راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغسې بسي. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول. ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه. حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې ویلې، همغه وخت کې فارمیسي ویلې، طب یې ویلې، ژورنالیزم یې ویلې، حقوق یې ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکتران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان، ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي، خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یوه مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان اروپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، ما استادان راته دي همغه استاد چې په لومړی درس کې زناستومه او زه له درس نه متاثر سومه همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته د کور په اړه د مال مشوره وغوښته د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښته حتی ډیر زړه د سپیخ سول چې زما استادان داغله زما سره په جلسه کې په تداوی کې په درملنه کې وې زړل راته تا یعنی پناه یې راوړه همدلی یې رانه غوښتله حمایت یې رانه غوښتلې چې زه وښکې پاکې کړم د دوی
نظیمی صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي دره ته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغه سي توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې
ولا کرښتیا ربانی وایي ما لاواله کوشش کاوه چې دا رښتیا سوچه مسلکی او اکاډمیک پاتیسی او همداسې راولم او دا یوه ښه کار و یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم د خجالت احساس نه کوم د ګناه احساس نه کوم ځکه له اوله ما دې علم ته یا دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده څه معنا چې بیدار وپونې مسله موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه د عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کېدو د رواج کېدو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنې ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته د ارواپوهنې مسلک خپله د دې رشتې پانځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر اتاک سره اروپانو ته جواب ورکړل سره یعنی دوی هغه وکړل سره په اسلام نقشه دی و ډاکټر ته ورکړل سره مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکړل سره او په هغه هم چې کومه مسلې وړې دی جو دی پروژې او د کمپاین او نور اړخونه د لودر چې په جوړ تو ګډیر کار ورته نه متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډیر کار دی ته نه کیږي د مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوی کوي یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کیږي یا پسرلی کیږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته
بله نظیمی صاحب ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسوونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس د سپی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی جایی کې سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعا وکړي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نه ستدوي کولی دا اصلا ادعاوی دی دکانداری ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجانی کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې تا رسنۍ او مطبوعات نه پیږي ډیر زله د اردو یو مقاید متقاعد ډګروال دلی کی د کورنۍ متخصص او مشاور د ټپ ډاکټر تلی کی ارواپو یو ټولنپو تلی کی ارواپو یو ادبیات او تصادبات خلاص کړي دی ورته لیکي ارواپو هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کي یا کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کوی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداری په رونق ورکوي دې ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبره ده چې ستریم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبره چې پی ایچ ډی او دکترا مو لري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولټه وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي ارواپوهنه کې تر اوو کلو پورې کار کی بیا ته په مغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا یې مغه حرفه یا مسلک نو خلک باید بدی پوسی چې انجینر ده ډاکټر ده ټولنپو ده پیداګوژیست ده او د ادبیاتو استاد یا ماسل یا ادیب ده
بل ازمی صاحب په افغانستان کې ولی زیات خلک لروونی ستونزو کړیږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیات نورو هیوادونو کې هم ستاسو افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې حالت هم دغه کچه دومره لوړ ده لکه افغانستان
لپاره مرخه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آب هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسایل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري دا خبرې ټوله دنیا کې شته له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته یعنې دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي خلک ډیر نارام ووسی خلک ډیر په تکلیف
بل عظیمی صاحب پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی روانی ستونزې لري مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب د لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مسنوي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هر برخه کې او په هر ناروغۍ کې فرق وي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي خلک چې په څنګه کولای شي په څه شکل کولای شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او دی متخصص په هیڅ د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستون کې او حتی کې د سی په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخ ډیره د مناسبه نه نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دی مسئله ته پام وکي. زه فکر کوم که اروایی روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ته ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کېنه یا تر څو هغوی خاص ټیستونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده په ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې، دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، ارواپوهان مراجع نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم ته چې ارواپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد او مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په درېیم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کومک کوی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجع ته ورته ووایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب، زه جگرخونه یمه. ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کېدای سي. حتی ارواپوهان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د جگر په وینه کې ده، جگر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپله دوه دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي، کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه، خوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه په خوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره، حتی له هراتۍ لهجې سره یو علم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله، هر ارواپوه ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خبرونه مورو پیپیګو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي مونږ نه پیپیګو خو چې ته پښتو وایې مونږ پیپیګو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي یا عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نه وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نه وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کیږي
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم
مننه کور ودان شبراس
نن زما په باب کې محترم سبایی سبایی تا ته په غش کې غنچپم سبایی سبایی ری بار په می کسنم سبایی سبایی تا ته په غش کې غنچپم سبایی سبایی